سلامونه او خې چاره اته بجې شوې ل ازادي رادیو د دې سات خبرونو ته خراغلاست. د اسرائیل د دفاع وزارت وای د ایران لخوا د نګدی 200 ډرون الوتکو او توغندیو په وسیله تربرید لاندې راغلي. د دې وزارت وایان دانیل هاګاری رسنیو ته ویلي چې د دې بریدونو ډیره برخه د اسرائیل خاورې ته البته د دې الوتکو او ډرون توغندیو ډیر یې د دوی خاورې ته رسیدو وړاندې لمنځه وړل شوي دي. د ایران د حکومت د سپای پاسداران ډلې په یوې اعلامیه کې لیکلي دي په دې بریدونو کې لسګونه اهداف په نښه کړي دي، خو دا چې دا هدف دقیق کوم دي په اړه یې څه نه دي لیکلي. ایران دا برید په دمشق کې پر خپلې قونسلګرۍ د برید غچ اخیستنه بللې ده. له دې برید وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملي امنیت بیړنۍ غونډه راوختي. همدارنګه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم په خپله ایکس پاڼه د ملي امنیت له ټیم سره د اسرائیل او د ایران د برید په اړه تازه معلومات ویلي دي چې تازه معلومات ترلاسه کړي دي. د برید په نړیواله کچه هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي چې وروسته به یې تفصیل په خپرونه کې واورئ. د افغانستان د آزادۍ جبهه وايي په کابل کې په چریکي عملیاتو کې دوه تنه طالبان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د جبهې په یو اعلامیه کې چې نن سهار خبره کړې دا کړې چې تیر ماښام اته بجې چریکیانو د کارتینو په سیمه کې د طالبانو هغه موټر په نښه کړی چې د دوی استخباراتي غړي یې لیږدول. د افغانستان د آزادۍ جبهې دا هم ویلي چې په دې برید کې د طالبانو موټر هم له منځه وړی دی. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د آزادۍ جبهې پرون هم ادعا کړې وه چې د کابل د ارتل په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو دوه موټر په نښه کړي چې پکې یو طالب عسکر وژلی و او درې نور یې ټپیان. پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس ډلې د جوړېدو وړاندیز په دې ګروپ کې د هند له ګډون سره د پاکستان د مخالفت له امله له خنډ او ځان سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي اتونه ګوتروشته فبروري 14 او 19 د دوه هیلې دوه ورځنۍ غونډې وروسته داسې وی ډلې د جوړېدو وړاندیز کړی و. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته پرون د دې هیواد په حکومت کې ځین یو سرچینو ویل چې د تماس ډلې جوړېدا له دې امله ځنډېدلې چې کوم هیوادونه باید په دې ډله کې شامل وي. د ایران د روغتیایي بیمې د ادارې او عمومي رئیس وایي د دې هیواد د بیمې عالي شورا پریکړه کړې چې د افغان کډوالو او نورو بهرنیانو روغتیایي بیمه به تر ایرانیانو 90% زیاتوي. جمشید شایانفر پرون ایرانی رسنیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري د شپږ 90% خورا بې وزلو بهرنیو اتباعو د بیمې لګښت ورکوي، خو د ایران حکومت د کډوالو د بیمې د حق پر وړاندې هیڅ راز مسؤلیت او تعهد نه لري. ایران حکومت په وروستیو کې پر افغان کډوالو د فشار په لړ کې وویل چې افغانان باید په ایران کې د درملنې لپاره د ایراني وګړو 2 برابره زیات فیس ورکړي. او د بلوچستان د ازادۍ پوز په نوم بیلتون غوښتن کې ډلې د دې ایالت نوشکې ته نږدې د نهو تنو د وژلو مسؤلیت منلی. پرون شنبې په بلوچستان ایالت کې پولیسو وویل چې وسلوالو کسانو د جمعې په ماښام له یو بس څخه چې د ایران په پوله کې تفتان ته روان و 9 تنه پنجابي کارګر ښکته او 2 کیلومتره لرې په ډزو ووتل. خو د بلوچستان د ازادۍ په نوم ډلې تېر ماښام ادعا وکړه چې دوی د نوشکې په 3 کیلومترۍ کې د سلطان چړایي په سیمه کې له یو بس څخه د استخباراتو 9 غړي ښکته او وروسته ووژل. درنو اوریدونکو د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه نورو زو پروګرامونو ته جلا شوې. خلاغه وړاندې په اسرائیل د ایران د بریټ په اړه باندې وروستي جزئیات د زو د ایران د دفاع وزارت وایي چې د ایران لخوا د ډرون الوتکو او 200 د ډرون او توغندیو په وسیله نږدې چشمیرې 200 خې تر بریټ لاندې راغلي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت وایان ډونیل هنګری ویلي چې د دې بریډونو لویه برخه د دوی پلوتا د نږدې کېدو وړاندې لمنځه تللې. د اسرائیل دفاع وزارت وینا چې بیلابیلو ټلویزیون خبره کړې ده په خپلو خلکو د آرامۍ غږ کړی او ډاډ یې ورکړی دی چې دوی خوندي دي او له خپلو خلکو یې غوښتي چې دوی لارښوونو ته پام وکړي. د ایران حکومت ویلي چې په اسرائیل د لسګونو ډرون الوتکو او توغندیو په وسیله برید کړی. د ایران سپاهي پاسداران ډلې په یو اعلامیه کې لیکلي دي چې په دې بریدونو کې لسګونه اهداف په نښه کړي دي، خو دا چې دا اهداف دقیقا کومه دي په اړه څه نه دي لیکلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې دا بریدونه په دمشق کې پر خپلې قونسلګرۍ د برید غچ اخیستنه بللې ده. له دې بریدونو وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملي امنیت بیړنۍ غونډه راوختي ده او دفتر یې له دې غونډې د یو تصویر په خپرولو سره په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې صدر اعظم نتنیاهو په تل ابیب کې د جنگ کابینې د غونډې په حال کې ده. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم نن سهار په خپل ایکس پاڼه پر اسرائیل د ایران له بریدونو وروسته د ملي امنیت له ټیم سره بیړنۍ غونډه کړې. ښاغلی بایدن هم په خپل ایکس پاڼه
Radio Azadi د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان ځوانان وایي چې د کمزور اقتصاد له وجې د اختر لپاره د تیر په څیر چمتووالی نشنیولی.
هغه ځوانانو پیغله چې هغوی غوښتل چې باید جامې ورته وکړي، هغوی ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغوی ورته چمتووالی ولري. ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په نارې باندې تېرېږي، نو هغوی به اختر څنګه ولمانځي؟
ایران پر اسرائیل بانے ہوائی برید وکی ایدر رون برید وکڑی دا راپور ہم چی ایران دو برید کبی دا متعدہ ایلاتون ایس اخباراتو دا راستنیس دا راپور
دی راڈیو خبر ٹولگا
آزادی رادیو زموږ پر وپاړه هم ژوندۍ واوري. زه امید زهیر مالیم. د ایران حکومت وایي په اسرائیلي د لسګونه ډرون الوتکو او توغندیو په وسیله برید کړی. د ایران سپاهي پاسداران ډلې په یو اعلامیه کې لیکلي په دې بریدونو کې لسګونه اهداف په نښه کړي دي، خو دا چې اهداف دقیقا کوم دي په اړه هیڅ نه دي لیکلي. ایران دا برید په دمشق کې پر خپلې قونسلګرۍ د برید غچ اخیستنه بللې. د اسرائیل د دفاع وزارت د ایران برید تایید کړی دی. د دې وزارت وان ډانل هاګری په یو وینا کې چې بېلابېلو ټلویزیونونو خپره کړي، په خپلو خلکو د آرامۍ غږ کړی او ډاډ یې ورکړی چې دوی خوندي دي. هغه له خپلو خلکو غوښتي دي چې د دوی لارښوونو ته پام وکړي. د اسرائیل د دفاع وزارت وایندا هم ویلي دي چې ډېر توغندي او بې پیلوټ الوتکې د دوی له پولو وړاندې له منځه وړل شوي دي. په سیمه کې د دوی جنګي الوتکې په هغو اهدافو پسې پورته شوي چې توغندي ترې راټوغول شوي دي. د بریدونو وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملي امنیت بیړنۍ غونډه راوختي او دفتر یې له دې غونډې د یو تصویر په خپلولو سره په خپله ایکس پاڼه لیکلي. صدر اعظم نتنیاهو په تل ابیب کې د جنګ کابینې د غونډې په حال کې دی. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن هم نن سهار په خپله ایکس پاڼه په اسرائیل د ایران د لبرید وروسته د ملي امنیت له ټیم سره بیړنۍ غونډه کړې. خغلی بایډن هم په خپل ایکسپانډ لیکلی چې د ملي امنیت له ټیم یې پر اسرائیل د ایران د برید په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. هغه زیاته کړي د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. ملګرو ملتونو په اسرائیل د ایران حمله په کلکه غندلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو اعلامیه کې هر څه ژر د دې کړکۍ د پای غوښتنه کړې. خغلی ګوترش زیاته کړي زه د سیمې په کچه د ویجاړونکو زیاتوالي د رښتینې خطر په اړه ژور اندېښمنیم. خغلی ګوترش دا هم لیکلي چې نسیم او نه نړۍ د بلې جګړې توان لري. جرمني، برېټانیې، سعودي عربستان او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر هم د دې جګړې او کړکېچ د زیاتېدو په اړه باندې اندېښنه ښودلې. همدا اوس سره پر کرخه د نړیوالو اړیکو کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر نجیب آزاد وصل شوی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. زه به د دې کړکېچ او بحران د زیاتېدو د اندېښنو په اړه پوښتنه وکړم چې څومره کېدلی شي چې دا برید یو بل لوی ناورین یا بحران ته لار پرانیزي؟
سلامونه او جوړ په خیر. دې برید ته په کتو بل شکه چې اندېښنې خورا ډېرې دي. د ایران برید په اسرائیلو باندې او بیا په د اروپا او د آسیا ترمنځ په دې وړاندې هم کاکب یو نیم کال کې هغه چې د اوکراین او د روسیې ترمنځ دي. په هر حال تر ټولو مهم بحث دا دی، کله چې د ایران په سفارت باندې په سیریا کې اسرائیل برید کوي یا حداقل ایران دا ادعا کوي چې اسرائیل دا برید کړی دی، د دې کابوت به ونه تیریږي. او پر اسرائیلو باندې د ایران د برید وړاندوینه وړاندویل به نه ورته وایو، استخباراتي راپورونه دا متحده ایالاتونه خپروي. یعنی دا هر څه ناڅاپه نه دي سوي. تر ټولو جالب دا دی چې د متحده ایالاتونو یو له تر ټولو مهم کانګرس مین دغه البته ریپبلیکن دی مکونل، هغه نن دا وایي چې موږ څو څو واره هڅه وکړله چې اوسنۍ اداره یعنی د بایډن اداره ته دا ووایو چې دا هر څه پېښېدونکي دي او تاسو ولې غلي ناست یاست او په دې هکله باندې باید عکس العمل وښیئ. یعنی دا هر څه پلان شوي دي. په ټوله کې که چیرې استخباراتي پلانو ته وکتل سي او بیا په سیمه کې او یا په نړیواله کچه د سترو قدرتونو ښکېلتیا ته وکتل سي، نو دا اټکل کېدلی سي یا حداقل دا هیله کېدلی سي چې دغه کړکېچ به ډېر نه لویږي. دا یو مدیریت سوی کړکېچ دی. هغه البته د متحده ایالاتونو په څېر د یو زبرځواکي هېواد د ډېرو مهم او سیاسي نو د سرګندونو په اساس باندې هو ال سينو نو د کلکیش یو مدیریت سوی کلکیش ویلې سو دا کله چې کلکیش مدیریت سوی وي نو د هغه د اسمه بیا کمیږي چې یو ډیر لوی کلکیش د لار هوار
شي. اوس ډاکټر صاحب د ایران او امریکا اړیکو د ایران او اسرائیل اړیکو ته پکاتو څه ډول دا مدیریت شوی کلکیش د ښکاره خود دوی ترمنځ تقریبا د لاندرویو او بیا د بریدونو خبره د وی جګړې د پایل نه ښکاری په داسې حال کې چې بیا د جګړې د مدیریت مسئله چې ما ساسل خبر واخیستله چې د امریکا په لاس کې ده نو امریکا خو عملا ایران سره د جګړې د ګرته نه نوتلی او اړیکې هم ورسره تر هغه کچې دي نو دا مدیریت بیا څنګه کیدای شي او څنګه امکان لري؟
البته دغه مدیریت چې د متحده ایالاتونو د یو له مهم کانګرس مین میک کونل چې ریپبلیکن استازه دی په کانګرس کې دغه خبرو څخه واخیستل او هغه دا وایي چې موږ په وار وار د بایډن ادارې ته وویل چې دغسې یو وضعیت روان دی او باید دا مدیریت دي مانا راپورونه وه د ده د خبرو څخه داسې ښکاري. او بل بحث دا دی چې وړاندې تر دې چې ایران پر اسرائیل باندې هوایي برید وکړي یا د ډرون برید وکړي دغه راپور هم چې ایران به برید کوي د متحده ایالاتونو استخباراتو دغه رسنیز دا راپور دا دوه. او درېیم بحث دلته دغه دی چې دا برید داسې مهال کېږي چې د ایران پر سفارت باندې البته د ایرانیانو کوم ادعا چې ده چې د دې پر سفارت باندې اسرائیلانو برید کړی دغه دوه اونۍ تېرېږي او دا برید هغه مهال کېږي چې د حماس د مشر د کورنۍ غړي د اسرائیلو په برید کې وژل کېږي. هلته حماس خورا ډېر زیات احساساتي عکس العمل ښیي یا حداقل ډېر زیات ځورېدلی ښکاره کېږي او دلته ایران داسې یو عمل ښکاره کوي. ټول کې زه فکر نه کوم چې ایران دې په اقتصادي په سیاسي او په نظامی توګه په دغه سي وضعیت کې وي چې هغه دې په اسرائیل باندې برید وکړي او لوري دې نړیوالې ستونزې سره مخ دي. نو ځکه هم په ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو استخباراتي راپورونه وړاندې چې ایران برید کوي او بیا د متحده ایالاتونو د کانګرس کې یو له مهمو غړو څخه دا څرګندونې چې موږ له وړاندې لا خبر وو او دا راپور یا حداقل دغه اندېښنه مو د بایډن د ادارې سره شریکه کړې وه دا په خپله د دې ښکارندوی کوي چې دلته هغه په عام اصطلاح باندې چې تر کاسی لاندې یوه کاسه
اوس خو ډاکټر صاحب تر اوسه پورې عملا دواړه هیوادونو هغه خپلې جګړې په سیمه کې د نیابتي ډلو او یا هم په سیمه کې د یو بل د ځپلو له امله مخته وړلې اوس عملا خاورې په نښه شوې او ایران د اسرائیلو خاوره په نښه کړه. په داسې حال کې چې اسرائیل وړاندې خبرداری ورکړی او چې مقابل برید کوي فکر کوي چې ایران اسرائیل به له خپلو متحدانو سره په ګډه په ایران کې لدی وروسته همدغه ډول یو حمله وکړي او کنه بیا هم په سیمه کې خپل غاچ اخلي.
د اسرائیلو د دفاع د وزارت د ویان د خبرو په اساس باندې وړاندې تر دې چې د ایران د ډرون حمله پر د اسرائیل په خاورو باندې ونی خلی تر هغه وړاندې چې د وایي چې 15 ساعت وروسته به دا دلته راځي یو موږ ټول امکاناتو ته لرو. په دې خبرو کې یو مهمه خبره دا و چې موږ د خپل متحده ایالاتونو سره خبرو اخته یو. یعنی د اسرائیل هڅه به دا وي چې د سیمې په دې کړکیچ کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د متحده ایالاتونه راحیل کړي لکن خپله کې متحده ایالاتونه او برېټانیا بیا دغو د البته د هغه رسمي کوم سټیټمنټس چې دي دغو په اساس باندې رسمي ویناوې چې دي دغو په اساس باندې دا هڅه کوي چې دغه کړکیچ د پای ته ورسیږي. خو مهمه دا ده چې ایران په تیرو دوو اونیو کې دننه په ایران کې د خپل ولس تخت فشار سره مخ و ځکه دوی دا اعلان وکړ چې موږ داسې اسناد ترلاسه کړي دي چې دوی پر سفارت باندې برید اسرائیلانو کړی دی او د دوی ډېر مهم غړي هلته د ایران د دولت استازي هلته اسرائیل وژلي دي. نو د ولسي فشار هم دا و او دوی باید عکس العمل ښوولی وای. په ټوله کې ظاهرا که ورته وکتل شي د اسرائیلو د دفاع د وزارت د ویاند یا د امنیتي ویاند په اساس باندې متحده ایالاتونه په ښکاره په دې مسله کې د غواړي چې ښکیلېږي او ایران په دې پوهېږي که چېرې متحده ایالاتونه په دې مسله کې ښکیلېږي نو دوه قطبونه رامنځته کېږي او هغه طرف قطب د منځني ختیځ قطب او بیا د ایران سره په څنګ کې د جنوبي او منځني آسیا قطبونه یا روسیه هم که په ګډه کړو هغه په اقتصادي نظامی توګه په هغه کچه نه دي چې هغه دومره یو لوی کړکیچ ته لار هوار کړي. ټوله کې زه فکر کوم چې ممکن ورځ دو درې کې دې مسلې ته د حل لارې پیدا شي.
د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر رسمن ولیکل ک ایران وړاندې البته له دې چې برید وشي که ایران زموږ خاوره په نښه کړي له همدغه سې به دننه خاوره په نښه کړو. که چېرې اسرائیل ځي ایران باندې حمله کوي، تاسو وړاندې یادونه وکړه چې ایران عکس العمل تر ډېره د خپلو خلکو د فشار په وسیله باندې او یا هم په نړیوال سټیج کې د خپل مقام د خپلولو یا د ساتلو په باندې چې سوم ځل دی شي اسرائیل سیمه کې اهداف په نښه کوي، داسې یو همکار وکړه. خو که چېرې اسرائیل بیا زیو په ایران کې درنه حمله کوي، فکر کوي چې ایران بیا د بل مقابل برید لپاره عکس العمل خودون کوي یا به وخی؟
دلته یو تر ټولو مهم موضوع زما په یاد سو وړاندې چې دغه برید کېږي څلورویشت الا شپږ دېرش ساعته وړاندې د اسرائیل او د ایران پر پوله باندې د ایرانی پوځ د قومندان، البته چې هغه ایرانی پوځي قومندان دی اما په دینی لحاظ دغه یهودی دی، دغه سره یوه مرکه کېږي او دا مرکه وایرل کېږي او هغه وایي چې زه خو زیږیدلی په ایران کې یم، زه د همدې پوځ دغه یونیفارم اغوستلی، زه جنرال یم او د دې پوځ دفاع کوم، خو دا چې زه یهودی یم زه هېڅکله نه غواړم چې دغه دواړه هېوادونو ترمنځ جګړه وشي. دا 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 ډېر لوی میسجونه دي، په ټوله کې زه فکر نه کوم. البته اسرائیل به عکس العمل وښیي، د اسرائیل یو عکس العمل به دا هم وي چې دوی به د عراق د هوا څخه چې په هلته امریکایي ځواکونه هوس هم شته او دا ډرون راتیریږي او ایران اسرائیل ته رارسیږي او په دې عراق په هوا باندې امریکایان البته عکس العمل نه ښیي، نو اسرائیل به مجبور شي چې بېرته لکه د ایران په څېر د خپلو خلکو یا د اسرائیلي ولس د هغه دغو د تسل البته دغو د اطمینان دپاره به دوی هم ځینې بریدونه وکړي، همدغسې ډرون هوایي بریدونه به وکړي. خو په ټوله کې هغه د کوردي سیمه چې ده چې د ایران او عراق او د اسرائیلو شریکه سیمه ده او د سر دې وړاندې شپږ دېرش ساعته وړاندې د جنرالانو خبرې ویډیو کېږي وایرل کېږي، زه فکر نه کوم چې ځمکني عملیات د اسرائیل یا ایران یو هم وکړي.
صحیح. او ما وړاندې خپل بل مېرمه هم وپوښتل ډاکټر صاحب چې افغانستان د نړۍ له یاده یو وتلی هېواد اوس شمېرل کېږي، د اوکراین جګړې او بیا په سیمه کې نورو ښکېلتیاو مسلو تر ډېره پورې د غزې جګړې د اسرائیل ترمنځ او په منځني ختیځ کې نورو کړکېچونو، افغانستان یو له یاده وتلی هېواد تقریبا وشمار، که احتمالا جګړه پیلېږي او همدا ډول تاوتریخوالی چې هغه په هوا او ډرون له لارې یو بل ولي او یا به په سیمه کې د یو بل اهداف په نښه کوي، افغانستان به نور لا څومره انزوا ته ځي او د نړۍ له پامه به غورځېږي، او همدا ډول عملا د ایران او د طالبان اړیکو ته په کتو باندې خورا خواخوږي تر سترګو کېږي، فکر کوي چې طالبان به کوم لوري ته ورځي او بیا په لوري ته په ورتګ کې به د افغانستان زیان شي؟
که په ټوله کې که زما مخکنی تحلیل یوې خواته کېږدو او داسې فکر وکړو چې خدای مکه د دواړو هېوادونو ترمنځ اسرائیل او د ایران ترمنځ جګړه کېږي، یوازې په افغانستان نه په ټوله سیمه او په نړۍ باندې خپل تاثیرات لري، یو ډېر منفي تاثیرات به لري. افغانستان به تر ټولو ډېر ځکه متاثره شي په اقتصادي لحاظ، تر ټولو ډېر سیاسي لحاظ افغانستان په انزوا کې و، د دوه نیم کال کېږي په انزوا کې دی، سیاسي تاثیرات به ډېر زیات نه وي ځکه سیاسي تاثیرات هلته وجود نه لري. اقتصادي تاثیرات درځي دا دي چې په تېرو یو یو نیمو کلونو کې د پاکستان سره د افغانستان خپلې ستونزې پیدا کړي دي او څه نه څه چې د ایران د لارې افغانستان کولای شوای چې خپل صادرات یا حداقل واردات ولري په هغه هم تاثیرات پرې وځي. لکن دا چې د طالبانو خواخوږي د ایران سره ده، طالبانو د حماس د مشر د کورنۍ د غړو په وژنو باندې خپله خواخوږي وښوله، خو که چېرې هغه بیکګراوند ته بیا ځو، بیا په 2001 کې حماس چې کله انتخابات ګټي په هغه مهال کې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جارج دبلیو بش حماس ته مبارکي ورکوي، حماس ته $1 بلین ورکول کیږي، حماس ته په قطر کې اسرائیل او بیا امریکایان خپل مرستو سره کوي، هغه ډېر اوږد بحث دی چې پیغونه کې بحث کوو. نو همدغه بیکګراوند طالبان هم د متحده ایالاتونو سره لري چې یو ډول غیر مستقیم اړیکې لري، خو په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ولس د دغه جګړې کې دا جګړه پیلېږي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي، ځکه د پاکستان یو به موږ پاکستان ته لا ډېر مجبور شو، پاکستان سره خپلې ستونزې لرو او بیا هغه وچ او لنده لاره چې افغانستان ته خلاص ده هغه به هم له سختو ستونزو سره مخ شي او د افغانستان ولس به له بده مرغه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. هو سیاسی مسائل چې دي هغه تفصیل ډیر انزواته نشي
ډیر زیاته مننه د امریکا متحده ایالاتو کې د پوهنتون استاد او د نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر نجیب آزاد چې د ایران او اسرائیل د کړکیچ په اړه باندې راسره خپل تحلیل شریکاوه. درنو اوریدونکو باید بیا هم یادونه وکړم چې ایران تایید کړی ده چې ډرون الوتکوې د اسرائیل دننه اهداف وشتي دي. وایي چې لزګونه اهداف اسرائیل بیا وایي اهداف ته لرسېدو وړاندې توغندي او ډرون الوتکې له منځه وړل شوې دي. نړیوال غبرګونونه هم د دې موضوع په اړه باندې شته. سعودي عربستان تازه غبرګون ښودلی دی او د دې د جد په سیمه کې دی واقعو په اړه باندې خبرداري ورکړل ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل دا د نه منلو وړ برید بدلې دی او دا په سیمه کې د کړکیچ بې سابقې زیاتې دوه او د امنیت لپاره خطر رامنځته کړي. له دې وړاندې جرمني، برېټانیا او ګڼ شمېر نورو هیوادونو د امریکا په شمول باندې د ایران د حملې په اړه چې پر اسرائیل کړي خبرګون خو درلود. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د خپل ملي امنیت ټیم سره غونډه کړې ده او وایي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوښمنتیا قوي ده. خو د ایران د بهرنۍ او چارو وزارت هم ساعت وړاندې اعلامیه خبره کړه او په لومړي ځل باندې په دمشق کې د خپل قونسلګرۍ پر کارکونکو د برید پیښې سره دا حمله وتړله. وی ویل کې مقابل برید کیږي. ایران له خپل خاورې او د خپل خلکو څخه د قوي دفاع ملاتړ لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان ځوانان وایي چې د کمزور اقتصاد له وجې د اختر لپاره د تیر په چیر چمتووالی نشنی ولې.
هغه ځوانانو پیل چې هغه وویل چې باید جامع ورته وکي، هغه ورته ځنګړي لباسونه وکي، هغه ورته نه دی کړی، هغه ورته چمتووالی ولې ته د پروژه کې ډیر داس ورنيسته چې هغه په ناره باندې ترینو هغه اختر څنګه ولمنځي.
د انجونو په خبره د دوی اختر بیا د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په تګ راتګ بندیز پیکه کړی دی.
اوس څه آزادي محدوده سوې ده. خلک نس کولای چې پارکونو ته لاړ شي، تفریحي ځایونو ته لاړ شي. هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي. په هر چې پوینټ کې د طالبانو لخوا موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړی. قدر من اوریدونکو، په اسلامي هیوادونو کې کوچنی او لوی اختر د خلکو په منځ کې د خوښۍ او د شریکولو او یو د بل له حال څخه د خبرېدلو ښه موقع ده. په افغانستان کې هم د دوو اخترونو لپاره له مخکې چمتووالی نیول کېږي. ځوانان د ځان لپاره بیل پلانونه لري، له وړاندې نه پرېکړه کوي چې چیرې به له کومو ملګرو سره په سایل او چکر ځي. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په یاد هیواد حاکم شوي، د ځوانانو په خبره د بې ځایه بندیزونو او وزګارۍ له وجې دوی نشي کولای چې خپلې د خوښۍ ورځې د تیر په څیر ولمانځي. یو ځوان چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو په دې اکله وایي:
سکل اختر که درته ووایم خراب په دی چې هغه ځوانانو پیغله چې هغوی غوښتل چې باید جامې ورته وکړي، هغوی ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغوی ورته چمتووالی ولري. ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په ناره باندې ترینو هغوی به اختر څنګه ولمانځي. هغه ځوانان چې هغوی د کاروبار نه وي، هغوی به د اختر میلو ته څنګه چکر ته لاړ شي؟ پخوا به خلک نورو ولایتونو ته، نورو ځایونو ته چکر ته تلوس نه، دا چکر شته دی نه، دومره پیسې خلکو سره شته چې هغوی چکر ووایي، یا ښه میلې ولمانځي، حتی په کور کې ځانته یو ښه مراسم برابر کړي. نو اوس خلکو سره یوازې نه، خپل خېټې او خپل دغه غم د څنګه وش کول، خپل اولادونو ته، خپل کورنۍ ته یو مړی لال روزي پیدا کړه. ته دومره اواسه په ډېرو کم خلکو کې چې هغوی د خپل اولادونو لپاره چې هغوی ورنه جامې غواړي، هغوی ورنه پیزار غواړي، د اختر لپاره هغه ورته برابر کړي. ته بند دا یو ستونزمن کار دی، سخت دی خلکو لپاره. ډاکټر هغه سخت نه ویل کڼور کلونو لپاره چې دی خچ خلکو سره پیسې وي، هغوی به نور ولایتونو ته تلل، تاسو خلک به چې هغوی به نورو هېوادونو ته تلل ډاکټر لمانځلو لپاره. د کورنۍ غړي به یې وړو، میلې به یې کولې. مثال کې کابل خلک به پغمان ته دي، ځینو ته به چکر وکړ، ننګرهار خلک به کونړ ته، نورستان ته به تلل. نو اوس په خلکو کې هغه ردم نشته، ځکه هغوی څوک چې ګېډې ته ایران هغه وخت څنګه ولمانځي. دا دی وجه په پروان باندې په سل په سلو کې ډېر بد تاثیر لري، ځکه ته به ځورېږي او د الله سره به څه نه کېږي.
د کابل اوسېدونکي لیمه وایي کوم کارونه چې په کور کې اختر ته د چمتووالي لپاره کېږي هغه یې کړي، خو دې ته خفه ده چې د طالبانو لخوا د ښځو په تګ راتګ د بندیز له وجې د پخوا په څېر له خپلې مور او خور سره چکر نشي تللی.
طبیعي خبره ده، د کور پاکوالی نه نیولې بیا همداسې تر نورو چمتووالي پورې سږ کال موږ هم د نورو کلونو په څېر باندې پاکاري وکړله. هغه آمادګۍ چې معمولا د اختر لپاره نیول کېږي هغه لاسونه آمادګۍ نیولې دي تر اوسه پورې.
بله، که دا راته وایي چې دا اختر له نورو اخترو سره څومره توپیر لري په تېره بیا د ځوانانو لپاره، او کله ځان راته وایي تا ته څومره توپیر لري نظر هغو اخترونو ته چې هغه په جمهوریت کې و؟
د جمهوریت په دوره کې داسې وه چې خلکو تر ډېره برخه پورې وسکې درلودلې، ښځینهو کار کاوه، نارینهو کار کاوه، وسکې وې سره په پراخه کچه باندې به د اخترونو لپاره به آمادګۍ نیول کړي. خو ولې سږ کال خلک اورونه پیسې نه لري، هم اقتصادي وضعیت ښه نه ده، چې دوی باید د اختر لپاره آمادګي ونیسي. معمولا په هر کور کې چې درې څلور کسانو کار کوو، اوس په اوسه ډول باندې په افغانستان کې په هر کور کې یو نفر وظیفه کوي، یا هم هغه یو نفر هم وظیفه نه لري، ټول خلک بیکاره دي. د تېرو وختونو په پرتله باندې په مراتبو باندې چمتووالی کم سوی ده. په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، خو ولې بیا هم هغه تر خپلې وسې پورې خلک خپل چمتووالی نیسي.
بله، دریم کال دی چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي. خلکو په تېره بیا ځوانانو څومره ځان ته نوي کارونه پیدا کړي، او څومره دوی عاید لري چې اختر ته ځان ته خاص چمتووالی لکه څنګه چې زړه غواړي ونیسي؟
په افغانستان کې خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. اکثریت کسان هماغه معاش درلود، هماغه یوه عایداتي منبع و چې دوی ورباندې خپل کار روزګار چلاوه. دونه سرمایه په افغانستان کې هر ځوان نه لري چې دی ورباندې یو سرمایه گذاری وکړي، یو کوچنی کاروبار دی ورباندې جوړ کړي، خلاصې کې چې دی د خپل شخصي کاروبار ولري. تر ډېره پورې خلک په افغانستان کې د معاشونو متکي ول چې دوی هماغه ځوان د خپل معاش سره عیار کړی وه. او دا زه هېڅ تاییدوم نه چې ځوانان د یو حالت سره دوی د نور عادت وکړي. ورځ تر بلې په افغانستان کې اکثریت جینو کې چې اوس ګورم، ګرځم بیرون چې اوس زمه خلک چې وینم، دوی یو ډول رواني ناروغۍ سره مخ شوي دي. حتی په افغانستان کې اوس تاسو وګورئ د ځوان وزنې کچه په ځوانانو کې ډېره شوې ده. دوی د کارونو د نشتون له کبله، د بیکارۍ له امله دوی په ځان وزنو باندې لاس پورې کوي، په کور کې به تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي، یا هم له خپلو پلرونو سره، میندو سره چا چې ودونه کړي دي، هغوی له خپلو ښځو سره په لانجه باندې اخته دي. فکر نه کوم چې دغسې بیکارۍ سره د خلک عادت وکړي، ولې ورځ تر بلې دغه پدیده زیاتېږي او مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي په افغانستان کې.
بله، په نورو اخترونو کې معمولا انجونو او هلکانو ځان ته ځانګړي پلانونه درلودل. مثلا انجونې له خوړلانو سره تللې چکر، هلکان له خپلو ملګرو سره تلل. تاسو مخکې چیرته تللی او اوس آیا زړه دې غواړي چې د پخوا په څېر لاړه سي وګرځي؟
څونه خپلوان چې زموږ په کابل کې اوسېږي، د هغو سره به تګ راتګ کوو. کوم چې لرې دي په ولایتونو کې دي، هلته تلل ستونزمن کار ته لرې ده، هغلته تګ نو نسي کېدلی. بیا به نو چې په کوم وخت کې برابر سل، هغه وخت به یا هغوی رسیه به مور سل.
څومره ازادي لرې چې مثلا ته خپله له خپلې مورکۍ سره، له خپلې خور سره بدون دې چې نارینه واوسي لاړه سي تاسو ویل چې ولایتو کې موږ خپلوان سته، آیا کوای سي چې ورسي هغوی وګوري؟
کومه ازادي چې په تېرو وختونو کې د په کل کې د ټولو لپاره، د ښځینهو د نارینهو لپاره چې ازادي برابره وه، چې دوی کولی سول هر چیرې ولاړ سي، په چکر باندې یا د خپلو خپلوانو کره لاړ سي. تاسو لیدل چې په کابل کې اکثریت د موږ کومې همکارانې چې دي، هغوی وظیفې دلته په کابل کې ویولې، کورنۍ په مزار کې وي، دوی له دې ځای نه تر مزاره پورې په یوازې ځان باندې تللې، تګ یې کولی سوی. ولې اوس چې ازادي محدوده شوې ده، خلک نسي کولی چې اکثریت پارکونو ته لاړ سي، تفریحي ځایونو ته لاړ سي، هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړې دي، نو لرې چینو ته خو اصلا تنها ښځینه سفر نه شي کولی، ځکه چې په هر چې پوینټ کې د طالبان لخوا نه موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي. حتی د کابل په اکثریت دغو نږدې نقطو کې چې معمولا تګ ورته هره ورځ کېږي، یو څوک د وظیفې لپاره ځي یا هم یو چیرې کار ولري، په اکثریت ځایونو کې په ځینو چک پوینټونو کې درول کېږي او له تانه پوښتنه کېږي چې چیرته ځې، څه کار لرې یا بل کس در سره شته که نشته، هغه مطابق د کار له تانه پوښتنه کوي. که چیرې داسې معمولي کار واوسي خو بیا هم ښه تر ښه کوو، ولې لږ څه داسې یو اداري کار واوسي یا هم یو بل چیرې لرې چای ورته وښي، نو دوی اتمن له تانه د محرم پوښتنه کوي او پرته له نارینه نه د تګ اجازه نه ورکوي.
بله، اوس په دې خبرې راته وکړئ چې په دغه رقم یو وضعیت کې چې ځوانان له بېلابېلو بندیزونو سره مخ دي، دغه د اختر ورځ او داسې نورې دودیزې ورځې بانه وګرځوي او ځان ته د خوشحالۍ یوه زمینه برابره کړي چې تر حدود رواني مشکلاتو نه وژغورل سي، دا څومره مثبت ثابتېدلی شي؟
نو مثبت اغېز خو به ډېر زیات د خلکو په ذهنونو باندې ولري، دوی به د دې تر څنګ چې له رواني اړخه دوی به لږ څه آرامتیا حس کړي او له ګڼو ناروغیو نه به وژغورل سي. یو ښه خبره هم دا ده چې که هر څومره بېکاره واوسي، خلکو ته هغه حداقل د دوی ذهن په تفریحات یو څه مشغوله ساتل کېږي او هغه ټایم ورباندې ښه تېرول کېږي. تر ټولو ښه مثال یې دلته د نوروز ورځ وه چې اکثریت کسان هېڅ د نوي کال ورځ نه پرته له دې نه چې په فیسبوکونو کې انټرنیټونو کې هو خلکو چې لاسرسی ورته درلوده خبر ول، نور اکثریت خلک هېڅ له دې نه وو خبر چې نن د نوي کال ورځ ده که نه ده ورځ.
تاسو وایئ چې اختر به هم داسې وي؟
که چېرې همداسې دوام وکړي، لرې نه ده چې اخترونه او دې ته ورته نورې هغه ورځې چې لمانځل کېږي په افغانستان کې تاریخي مخینه لري، نو ټولې به همداسې لکه د نوي کال ورځ اکثریت خلک به پرې ناخبره اوسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته نیکمرغه او خوشحال اختر غواړم.
تاسو ته هم ښه اختر او خوشحاله وخت ولرئ.
کان له نورو ستونزو سره بیا کمزور اقتصاد د دې لامل بولي چې دوی خپل اختر لکه څنګه چې زړه غواړي نشي لمانځلی. خو د هلمند ولایت اوسېدونکی ځوان تکل بیا وایي چې که ځوانان وغواړي د ځان لپاره په اوسنیو شرایطو کې هم کار پیدا کولی شي، نوموړی د اختر د دودونو په هکله هم غږېږي.
ځوانانو سره د هر یو سره 2000-3000 ډالر په جیب کې و، اما اوس نشته. اوس هر ځوان باید کار وکړي، د کار په بدل کې پیسې وګټي، ورسره به دی کولای شي چې ښه تفریح وکړي، ښه منظره وکړي او د ځان لپاره هغه په خواهشات چې لري هغه پوره کړي.
اکثره ځوانان بیکاره سوي دندې نه لري، د دوی ژوند څومره سخت دی. په تیره به داسې مناسبتي ورځې چې راشي، لګښت په کار اضافه، دوی چې بیکاره دي ژوند په څه حالت کې ده؟
بلکل، هغه ځوانان چې بیکاره سوي دي، دغه دفعه به هغه چې دی خپل خواهشات نشي پوره کولای، خپلې هیلې نشي پوره کولای، هغه څه چې باید ځان لپاره واخی هغه نشي اخیستلی، هرومرو به سخت وي. ځوان باید کار وکړي، ځوان باید د بل چا لاس ته ونه ګوري، ځوان باید په مفت پیسو باندې اختر نه شي، ځوان باید ټوله ورځ فیسبوک استعمال نه کړي، ځوان باید ټوله ورځ ګوګل ته یوټیوب ته نه ناست. هر هغه څوک که د پلار تر سیې لاندې وي که نه وي، که پلار ولري که ونه لري، ځینې ځوانان دي چې پلار یې ژوندی، دی ښه پیسې لري، ښه کاروبار لري، چې پلار یې ماسي له منځ څخه ولاړ شي او پات شي، دی بې پیسې شي، غریب شي، بېوازله شي. لوی لامل یې دا دی چې دی د پلار په شتون کې کسب کاروبار ته فکر نه وراړي، یوازې لوډو دی، یوازې پبجي دی، یوازې ټیک ټاک دی، یوازې فیسبوک. هر هغه ځوان چې غواړي خواهشات یې ډېر دي، هغه ځوان باید کار وکړي، کسب ولري.
دغه اختر یو څومره ښه مناسبات ده د یو بل لیدلو لپاره، ځینې کسان چې وایي موږ رواني مشکل پیدا کړی دی، رواني مشکل د حل کولو لپاره. تاسو خپله اختر نه څومره ښه استفاده کوئ د ملګرو لیدلو لپاره، د دوستانو لیدلو لپاره؟
ټیک ده، دې اشاره وکړله، رواني نسان وایي چې تاسو منظره وکړئ، طبیعت ته ولاړ شئ، یو بل ووینئ، دوستان ووینئ، تاسو به د رواني ناروغۍ څخه خلاص شئ. نو دا یو ډېر ښه فرصت دی. هغه کسان چې په اداري برخه کې کار کوي، د هغوی دپاره ښه چانس دی چې ولاړ شي، دوستان ووینئ، کورنۍ ووینئ، خلک ووینئ.
درسي ساعت. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او آزادۍ رادیو خپرېږي. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په لسم ټولګي کې د تمدنونو د درس په سلسله کې نن د روم تمدن لولو. په نننۍ درس کې ښوونکی لومړی درته د روم د امپراتورۍ په باب لنډه تاریخي سلسله بیانوي، ورپسې د روم تمدن لولو. په دې درس کې ښوونکی موږ ته د روم د تمدن سیاسي، فرهنګي او اقتصادي میراثونه او په اوسني روم کې د دغو میراثونو نښې نښانې بیانوي. زو او دا ټول مسایل له ښوونکي اورو.
د نن ورځې په لوست کې د روم د امپراتورۍ د رامنځته کېدو، د لرغوني روم له سیاسي، ټولنیز او کلتوري وضعې څخه ځان پوه کوو او له هنري بریاوو سره یې ځان آشنا کوو. لومړی راځو د روم په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. د روم تمدن په ایټالیا کې متمرکز و. دغه تمدن هغه حل ګڼل کیږي چې د یونان تمدنونه ورڅخه نوري اروپایي هیوادونو ته تیرېدل. پخوانیو ایټالویانو له یونان څخه الفبا، دینی عقیدې او هنرونه زده کړي چې له همدې امله د ایټالیا نوم یوناني نوم دی. د روم تمدن له میلاد څخه وړاندې په شپږمه پیړۍ کې پرمختیا پیل کړه او د یونان د تمدن له زور وروسته خپلې لوړې پوړې ته ورسېده. د روم ښار په زیرم مخزشت کې د لاتیوم په سیمه کې جوړ شو. د لرغوني رومیانو د ژبې لاتیني نوم له همدغې کلمې څخه اخیستل سوی و. هغه مهال د روم یو شمېر مېشت قومونه سره یو ځای او یو موټی شول چې لاتینیانو په نامه یې شهرت پیدا کړی او څه مهال وروسته یې د شاهي نظام رامنځته کېدو یو منبع وګرځېده. وروسته له هغه چې رومیان پر ټول ایټالیا ولکه پیدا کړه، د نورو سیمو د نیولو هڅې یې پیل کړې چې په ترڅ کې یې د رومیانو او کارتاژیانو ترمنځ جګړه پیل شوه. دغه مهال کارتاژ یا ننني تونس د مدیترانې پر ټاپو وزمو او د شمالي افریقا په ډیرو سواحلو ولکه درلودله. د رومیانو او کارتاژ جګړه له یوې پیړۍ ډیر دوام وکړ چې په پایله کې رومیان بریالي شول او په 1346 مخزش کې د کارتاژ دولت پای ته ورسېدی. رومیان خپلو بریاو ته ادامه ورکړه او د مصر او کوچنی آسیا په نیولو سره یې یو پراخه هیواد رامنځته کړ. په دې توګه د روم حکومت د روم په امپراتوري بدل شو. یو بله دوره شروع کیږي د دغه څخه وروسته چې د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي او تر 1346 زیږدیز پورې دوام کوي. اکتاو یو پیاوړی سترواک د دې بادشاهي واکمن ګرځي. هغه د هغه د واکمنۍ په وخت کې ډېر اصلاحات راځي او فساد له منځه ځي. د قانون او نظم غشتلوالی هم شتون پیدا کوي. نوې محکمې جوړیږي او د پوستي خدمتونو بنسټ اجدول کیږي. له دریمی زیږدیزې پیړۍ وروسته رومي امپراتوري له ستونزو سره مخ شوه او ځواک یې کمزوری شو. کنستانتین چې د روم د امپراتور او د بیزانتوم یا کنستانتینیا ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه غوره کړی و، دغه ګام رومي امپراتوري په دوو برخو ختیځ او لویدیځ روم وویشي. لویدیز روم د بهرنیو بریدونو په ترڅ کې د زوړ په لور روانو، خو ختیز روم تر هغه پایښت وموند چې پلازمینه یې په 1453 کال کې د ترکیې مسلمانانو له لورې فتح سو. په دې ډول د نړۍ دغه لوی سترواک حمله منځه ولاړې. رزو ټولنیز ژوند ته د کلتور اړوند موږ ټولنیز ژوند هم تر بحث لاندې نیسو. د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر مهال رومي ټولنه له دریو اصلي ډلو، اصلي رومیان، غیر رومي وګړي او غلامانو څخه جوړه شوې وه. د ځمکې د مالکیت او په ټاکنو کې د ګډون حق یوازې لومړۍ ډلې درلودې او دولتي چارو کې هم له همدې ډلې ټاکل کېده. خو دغه وخت په تېرېدو سره دغه حالت بدلون وکړي او دویمې ډلې هم د اعتراضاتو او هڅو په پایله کې لومړۍ ډلې امتیازات ترلاسه کړه. که چیرې د روم د دین په باره کې خبرې کوو، رومیانو هم د یونان په څیر په ډیرو خدایانو باور درلودی او د هغوی عبادت یې کوی. مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي جوونو د ښځو ساتونکي مشتری باران ورونکي او عطارد پیغام رسوونکي خدای ګڼل کېدل. هنر او معماری، د هنر او معماری په برخه کې رومیانو ډیر پرمختګ کړی و، خو هنري لاره یې د یوناني هنر تر اغیزې لاندې وه، چې له همدې امله رومي هنر د یو یوناني هنر دوام بلل کېده. له لرغوني روم څخه ډیر آثار لکه لوښي، سکې، وسلې، مجسمې او داسې نور ترلاسه سوه چې د رومي تمدن ښکارندویي یې کول. رومیانو د پلونو، مجسمو او ودانیو په جوړولو کې ډیر پرمختګ وکړ.
و موریدل چې د روم امپراتوري هغه مهال له پاشل کېدو سره مخ شوه چې روم په دوو برخو ختیځ او لویدیځ روم وویشل شو. که څه هم ختیځ روم د څه وخت لپاره باثباته او پیاوړی پاتې شو، خو د بهرني یرغل په ترڅ کې وپرځول شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم د یولسم ټولګي تاریخ. د یولسم ټولګي د تاریخي درسونو په سلسله کې نن د ایران د تاریخ و پاڼه را اړو. په نننی درس کې بولولو چې صفوي دولت ولې د ایران په تاریخي پیښو کې ډیر مهم ګڼل کیږي. لخون کې بواورو چې د صفویانو دولت د ایران د سیاسي تاریخ لپاره څه په میراث پریښودل، او دا چې د افغانانو بریدونو د صفویانو د دولت ثبات تر کومه وننګاوه. د هغه پوښتنې دي چې خون کې به نن د ورځې په درس کې پوره تشریح کړي.
په دې لوست کې به موږ د ایران د تاریخ په باره کې خبرې وکړو، او د صفویانو ورتګ و ایران ته چې کوم لامل کیږي د دوی ورتګ په ایران کې، او وروسته له دوی څخه کله چې د صفوي دولت له منځه ځي په ایران کې کوم ډول حالات رامنځته کیږي، او د صفویانو د ورتګ څخه مخکې په ایران کې څه ډول حالات و، د دوی نظام، اقتصاد په څه حال کې و، او د هغه تر څنګ د افغانانو په واسطه هغه نوی حکومتي لړۍ رامنځته کېدل، د دې سره سره د ایران اړیکې د بهرني هیوادونو سره چې ایران کوم ډول اړیکې درلودې د اروپا او همداشان د نړۍ سره، په دې لوست کې به د دې موضوعاتو څخه لنډه کتنه وکړو. لومړی راز صفویانو ته د صفویانو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. د شاه اسماعیل صفوي په واسطه د نوي پیړیو یعنې په 1906 قمري او یا هم 1501 میلادي کال کې د صفوي حکومت رامنځته کېدل د ایران تاریخ ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي، ځکه چې د صفویانو څخه مخکې په ایران کې داخلي وضع ډیره خراب، سیاسي ګډوډي شتون درلودي او ټولنیزې ناخوالې بیخي زیاتې سوې وې، مرکزي دولت شتون نه درلودي. خو کله چې صفوي حکومت راځي او په ایران کې رامنځته کیږي، دغه ټولو نقطو ته د پای ټکی ږدي او ایران یو موټی او خلګي اتحاد رابلي. د صفوي لړۍ د مشهورو پاچایانو له ډلې څخه یو هم د دوی لومړنی پاچا شاه عباس نومېدی. دغه شاه عباس په نامه پاشا چې د خپلو وفادارو سلرکارانو او سرتیرو په واسطه د صفوي حکومت بنسټ ځواکمن کړی و، دی د یو لړ پرله پسې لشکر کشیو په واسطه سیمه ایز امیران ټاکلي وه او په هیواد کې یې د ایران دولت د څارنې لمنه غوړولې وه. یوازې دا نه چې د امنیت او امن ته کار کړی و، د نوموړي د واکمنۍ په دوران کې سوداګري، کرنې، صنعت او داسې نورو چارو ته هم خلکو مخه کړې وه. د اصفهان ښار د صفویانو د پلازمینې په توګه د ایران په یو ډېر ښکلی او لوی ښار بدل کیږي. اصفهان ښار لومړی صفویان هغه خپل پلازمینه او بیا هغه په یو لوی ښار باندې تبدیل کوي، او د دې ټولو سره سره چې په صنعت، امنیت او ټولنیز او اقتصادي وضعیت کې دوی پرمختګ رامنځته کړی و او شوالی او بهتروالی راوستلی و، صفویانو په نظامي بخش کې هم کار کړی و. د اروپا په مرسته یې د خپلو عسکرو د زده کړې او پوهې د ځواکونو د سنبالولو په برخه کې له اروپایانو څخه ګټه ترلاسه کوله، او دوی دوه انګلیسي ورونه چې یو انتونی او بل رابرټ شرلی نومیږي، د دوی څخه هم د جګړه ییز توپونو او د لاسي توپنچو د جوړولو کسب هم زده کړی و. یعنی دوی نظام ته هم کار کړی و. صفویانو د ایران دولت وروسته له اسلام څخه د شهرت تر ټولو لوړې پوړیو ته ورساوه، چې وروسته له صفویانو څخه بیا دغه رقم حالت نه دی پیښ شوی. د هغه څخه وروسته راځو افشاریانو واکمنۍ ته. لکه څنګه چې موویل، د صفوي حکومت له پرځېدو څخه وروسته بیا افغانان په ایران باندې د صفویانو په ځای واکمن کیږي، یعنی افشاریان واک ته رسیږي. خو دغه واکمني کول د دوی د ډېر وخت دوام نه نیسي او لنډمهاله واکمني ورته ویلی سو، ځکه چې نادر افشار چې په اصل کې د ترکمنانو د افشارو له ټبر څخه و، یو ځل بیا ایرانیان په ځان راټول کړل. د غوښتل چې ټول ایرانیان پر ځان باندې راټول کړي او د افغانانو او ازبکو په ګډون د بیلابیل ډلې او لشکرونه جوړ کړل تر څو د ایران زیاتې سیمې ونیسي فاتحې کې، او د دې وړتیا پیدا کړي تر څو ایران تر خپل کنټرول لاندې راولي او تر خپل حکومت لاندې راولي. په ټول ایران باندې واکمني ترلاسه کړه او د یو نوي حکومت تر رامنځته کېدو لپاره یې لاره هواره کړله نادر افشار. خو لکه څنګه چې مو ویل، دغه واکمني دایمي نه پاتې کیږي، د ډېر وخت لپاره دوام نه کوي، په لنډ وخت کې بیرته له منځه ځي. په دغه وخت کې نادر په وړاندیز د آذربایجان په شمال ختیځ کې د مغان په سیمه کې د قبیلو د مشرانو، مخورو او روحانیانو یو غونډه جوړوي او ټول هغه مخور او روحانیان خلک رابلي او مذاکرات او خبری کوي تر څو یو پاچا وټاکي، چې بیا وروسته له ډېر مذاکراتو څخه وروسته نادر افشار د ایران د پاچا په توګه ټاکل کیږي. د ایران د نیولو څخه وروسته او د نادر افشار د واک ته د رسیدو څخه وروسته نادر افشار غواړي چې نورې سیمې هم ونیسي. ځانګړي پوځي، سیاستي او اقداماتو په اړه ایران د لنډې مودې لپاره په دې توانیږي چې د افغانستان، هند او کوچنۍ آسیا ځینې برخې ونیسي. خو د نادر افشار د حکومت هغه وروستني کلونه چې دي، هغه د ایران د خلکو لپاره یو څه ستونزمن ګرځي، او په 1960 کمری او یا په 1960 میلادي کال کې نادر افشار د ایرانان لخوا وژل کیږي. وروسته د نادر افشار د وژلو څخه په ایران کې هم غوغا او ګډوډي او اختلافات لامل کیږي، او د کورنیو اختلافاتو او د مرکزی دولت نور له منځه ځي.
د ایران د تاریخ د درسونو په سلسله کې نن په دې پوښو چې د صفوي دولت لره پرزیدو وروسته د لنډ وخت لپاره افغانان پر ایران واکمن وو، خو نادر افشار بیا دی تاریخی سلسله ته د پای ټکی کیهود او پر ایران د خپلې واکمنۍ په پل سره د دغه هیواد پر ټولو سیمو خپل حاکمیت جاری کړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان تاریخي ونډه مطالعه کړه. نن هم امانی تاریخ ته دوام ورکو. نن به ښوونکی راته وایي چې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته افغانستان په څه ډول یو سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت کې وو او امان الله خان له شته وضعیته د وتلو لپاره څه ډول اصلاحي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول. په دې سلسله کې به د همدغو اصلاحي پروګرامونو هغه اغیزې ولولو چې یو مستقل افغانستان یې د پرمختګ لارې ته برابر کړ.
بل موضوع اصلاحاتی چې د غازی امان الله خان د دولت په وخت کې له 1921 څخه تر 1928 پورې رامنځته شوي د هغو اصلاحاتو او سترو کړنو په باره کې به لنډ معلومات حاصل کړو. په 1919 او یا هم په 1928 لمریز کال کې کله چې افغانستان له انګریزانو څخه ازادي واخیستله او د په رسمیت باندې وپیژندل سو، د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لاسته راوړنې د هیواد په وروستیو ټولنیو او اقتصادي پروسو کې ژور اغیزه درلوده. افغانستان د یو نوې مرحلې پیل وکړي او یو نوې مرحلې ته داخل سو چې له دې امله د شاه امان الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودي او د هغوی په ملاتړ یې ډېر همه بدلونونه رامنځته کړل. انګلیسانو سره 1919 کال کې د خپلواکۍ په جګړه کې د هیواد پانګه په بشپړه توګه خلاصه شوې او ختمه شوې وه او بیل پیسو او بیل زیرمی هیڅ امکان نه لري چې یو کوچنک بدلون دی هم په یو ټولنه کې راسي. د همدې عمل د مالی او اداري اصلاحاتو چارې پیل کېدل اړین او مهم و، نو غازی امان الله خان هم د مالی او اداري اصلاحاتو کې پوره کوشش کوي او دغه پروسه چارې پیل کړلې. مالی او اقتصادي چارې شاه امان الله خان د اصلاحاتو د تطبیق په لومړي پړاو کې د ستونزو سره مخامخ و، ځکه د دې تطبیقول لومړی دا چې خلک خپله بېوزله وي او نه غواړي چې مالیات او دا شی دي ورباندې اضافه او یا هم وسپاري وه دولت ته. نوموړي د خلکو د مالیاتو فشار را لږ کړ. له ځمکې څخه د جنس مالیه یې نور په جنس باندې نه غوښتله، هغه یې و نغدو ته واړوله، یعنی دا چې هغه د ځمکې خاوندان چې وه او یا هم شتمنۍ لرونکي خلک چې وه د هغو څخه یې مالیه نور په نغدو باندې اخیستل او ټولو خلکو پرته د خان او ملک ته د پیسو د سپارلو څخه هغو کولی سوای چې د مالیه دفتر سره په اړیکه کې سي او هغه ته خپله مالیه وسپاري. پاتسو د څارویو د مالیه د ورکړې دپاره د څارویو محصول په نامه قانونیه رامنځته کړ. په اداري اصلاحاتو کې دولت د هر سنه ډیر د افغانستان ملی وحدت او ثبات ته پاملرنه وکړه او د دغه ملی وحدت ورورولي د افغانستان د خلکو په مساوي حقوقو ولاړو. د اساسي قانون د اتمی ماده سره سم ټول هغه خلک چې افغانستان کې ژوند کوي پرته له دنیا او مساوي مسایلو تبع ګڼل کیږي، یعنې ټول یو رقم دی او ټول د افغانستان تبع ده. د دې څخه وروسته کلتوري چارې سیډو د غازی امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون د 28 مادې سره سم د لیک لوست زده کړه اجباري سوله او ډېر شمېر ښوونځي په دغه وخت کې پرانیستل سولې. په مرکز او ولایتونو کې ښوونځیانې جوړې سولې. په پایتخت کې د حبیبې لیسې سربیره د امانیه لیسه هم جوړه شوله په دغه وخت کې. چې لومړی لیسه د فرانسویانو لخوا جوړه سوله د حبیبی لیسه او دوهم د امانیه لیسه بیا د جرمنیانو په مرسته حکومت باندې جوړه سوله. دا هغه ټول اداري کلتوري اصلاحات و چې د غازی امان الله خان په وخت کې رااله.
د امانی تاریخ د اصلاحاتو په برخه کې پر دې سره پوه شو چې د امان الله خان له لوري دا اصلاحات نه یوازې اداري نظم رامنځته کړ، بلکې د هغه قانوني اصلاحات د دې لامل شول چې ټول افغانان د قانون په وړاندې یو ډول حق او مکلفیت ولري. له دې اصلاحاتو سره ټولو افغانانو ځان د افغانستان مالکان وګڼل.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د ښوونځي د تاریخ مضمون په زده کولو کې درسره مرسته کړې وي. نو په همدې ته ما درسي ساعت همدلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.